سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه سفي الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست وایم وړاندې اوره جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په کانفرنس کې څه وایي؟
د افغانستان جمهور رئیس سیمه او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال له منظره ډېر قوي نقش لوبولی شي.
د تاشکند دا غونډه څومره مهمه ده؟
دا کوشش دی چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټ باندې د حالات یو څه سم شي.
د کندهار له جګړو او نورو پېښو سلګونه بې ځای شوي وایي لا هم دوی ته لومړنۍ بشري مرستې نه دي رسېدلي.
اوس دغه نه والا کلورو چې خولې ته واچي یا د کرې د والا کلورو یا د ور والا کلورو یا والا دغه مثال ورو چې په کنډواله کې سم نه
ده. په ترکیه کې د ناکامې پوځي کو د تا د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مناسبتونو کې برخه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرتکیب جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی بنن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځنی کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال وای د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. او د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. پوره خبرونه جمهوری ریاست وای ولسمشر محمد اشرف غنی به نن جمعه په ازبکستان کې د دوه ورځنی کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم دغه نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې نن هم دوام کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری رسنیو ته وویل
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر به د مرکزی او جنوبی آسیا په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. بیا به د چین ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي.
ویل شوی په د کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلویختو هیوادونو استازي برخه لري. وړاندې هم جزئیات اوریدلای شئ. د جمهوری ریاست مرستیال وایي د پاکستان هوایی ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. امرالله صالح تېره شپه په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د پاکستان هوایی ځواک دا مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. ښاغلی صالح په جلا ټویټ کې هم لیکلي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړای شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال له خلکو غوښتي چې د افغانستان د عزت د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان د طالبانو په مستقیم ملاتړ تورن کړی او د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلو د تنظیم ویډیوګانې شریکې کړي دي. هم وسلوالو طالبانو او هم د پاکستان چارواکو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکاري غوښتنه وکړه. ویل شوی د افغانستان په شمال کې د جګړې له شدت سره په سلګونو قرغزان له افغانستانه تاجکستان ته تښتېدلي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل دوی له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې د هغو قرغزانو په ستنولو کې همکاري وکړي چې تېرې سه شنبې او چهارشنبې له افغانستانه تاجکستان ته اوښتي دي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې به په خټه د قرغز وګړو شمېر تر زرو زیات وي. د وزارت په حواله یو نوی قرغز نارینه واو یا ښځې او یو سلو واو یا ماشومان د بدخشان ولایت له واخان څخه تاجکستان ته اوښتي دي چې قرغزستان ته د ستنېدو لپاره مرستې ته اړ دي. وزارت ویلي له افغانستانه د وتلو پر مهال دوه قرغز ماشومان په نامعلومو دلایلو مړه شوي دي. د اروزګان والي وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوي دي. محمد عمر شیرزاد پرون ناوخته رسنیو ته وویل څارنوال حبیب الله بادینزی پرون مازدیګر د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
د امنیت داخلي او خارجي د څارنوالۍ د تحقیق څارنوال د نامعلومو وسلوالو لخوا د بې صدا توپنچې په زیرا په شهادت رسېدلې دي. موضوع تر تعقیب او څېړنې لاندې ده.
د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د جرمني په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم شوي دي. دا د جرمني خبري اژانس ډي پي اي په سیلاب ځپلو سیمو کې د چارواکو په حواله راپور کړي. سیلابونه اکثر د جرمني په لویدیځو سیمو او اخوا په گاوند بلجیم کې خلکو ته زیانونه اړولې دي. په دغو سیمو کې درانه اورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د ورانېدو سبب شول. پرون دغه سیلابونو ملکیتونه هم زیانمن کړي او د ګڼو سړکونو د تړل کېدو او په ډله ییز له کورونو د خلکو د وتلو سبب شول. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړله. د عراق د نفت و وزارت پرون پنجشنبه وویل د دې موافقې له مخې عراق په ورځ کې 10,000 بیرله اومه تیل صادروي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د عراق د نفت وزیر احسان عبدالجبار او د هغه اردنۍ سیالې هاله زواتی په بغداد کې سره وکتل. عراق په 2012 کال کې تر ترجیحي شرایطو لاندې اردن ته د اومه تیلو صادرات پیل کړل. د اروپایي ټولنې یو روغتیايي چارواکی د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. د اروپا د درملو ادارې د بیولوژیکي روغتیايي ګواښونو او د واکسین د ستراتیژۍ د برخې مشر مارکو کاویلری پرون په امستردام کې یو کنفرانس ته وویل:
غواړم ټینګار وکړم چې په دوامدار ډول د واکسین د روان خوځنده بهیر او د ممکنه احتمالي اغیزې موضوع یې څارو. په چټکۍ د وایرس د ډلټا بڼې خپرېدو نه یوازې په اروپا بلکې په نړۍ کې اندېښنې پارولې دي. دا ډېره مهمه ده چې په اروپا کې تر ممکنه حده زیات کسان واکسین سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر 9 پرلپسې اونۍ وروسته د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېره 13 زیات و. دغه سازمان ویلي 13 په کرونا وایرس 15,000 کسان مړ شوي چې د مخکینۍ اونۍ په نسبت 3% زیاتوالی ښیي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو لومړی مطلب ته. په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې نړیوال کنفرانس پرون پیل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورته وینا کوي. جمهوری ریاست وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کنفرانس وروستۍ ورځ ده چې پر بېلابېلو مسلو به پکې بحث وشي. ځینې تحلیلګران افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي د دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کنفرانس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سیوی په دغه کنفرانس کې 250 ګډونوال او د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې بحثونه پر تجارتي همکاریو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کنفرانس مهم او بالا
دا ناصر افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تلاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال له منظره ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روز هم د پدیدې په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کړي.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کنفرانس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ وایي د تشکند په کنفرانس کې د متحدو ایالاتونو د پلاوی مشري د سپینې ماڼۍ د کورنی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل:
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برابر سي، په کار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسی. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید-19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوریت ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو له وزیر ایس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبرې وکړې. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به د کانفرنس پر مهال د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان ځینو سیاستوالو ته له روانې شنبه تر دوشنبې په یوه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اورزو ټلویزیون مسؤول نوراغا شریفي چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کانفرنس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه کانفرنس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک بر تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبي او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یو مسأله چې په دغه کانفرنس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبي آسیا ته زیان اړوي.
آسیب میرسونه
پروستوی کې د افغانستان په شمال کې د نا امنیو زیاتېدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینې هیوادونه اندېښمن کړي دي. تر دې مخکې تیره سېشنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتېدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
و موریدل چې نن په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال کانفرنس دوام لري. تمدا ولسمشر اشرف غنی نن خبري وکړي. دا کانفرنس داسې مال جوړیږي چې د افغانستان په شمال کې روانو نه امنیو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح په ازبکستان کې له میشت آزاد خبریال نجیب الله اتسگزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په تاشکند کې روان کانفرنس ولې د افغانستان لپاره مهم بلل شوی دی.
په جوړستي دوه درې میاشتې کې د افغانستان لا ډېر کړکېچن سي او ډېر کرغړن سي دي. امریکا په داسې یو حالت کې افغانستان پرېښوله چې په هغه کې حالات ډېر د دې نه دي چې هلته د حکومت په دې باندې زور ورسېږي تر څو د طالبانو په ضد باندې ودرېږي. او دغه هېوادونه چې ازبکستان په پلازمېنه کې راغونډ شوي دي، د هغوی دغه غونډه که موږ ځیر شو داسې غونډې ډېر د افغانستان په هکله باندې شوي دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه چې یوه هم داسې خاصه نتیجه نه ده ورکړې. یو دلته دغه غونډې رابلونکی یا کوربه په خپل ازبکستان دی چې هغه په افغانستان کې خپلې ګټې لري. دوغو د ګټو د ساتلو په خاطر باندې او دوغو د پیاده کولو په خاطر یا څلاسه دراوړلو په خاطر باندې به دا کوشش کوي چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټه باندې دغه حالات یو څه سم شي او یا کنټرول شي.
په دې غونډه کې د اقتصادي همکاریو تر څنګ په تجارتي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کیږي. څه فکر کوئ چې امنیتي مسایل به څومره مطرح وي، څومره به سیوری غوړولې وي د دوی پر بحثونو؟
موږ د دې غونډې هغه ولنی څه ته چې پر دې باندې بحث کیږي هغه د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې د حالاتو د ترنګوالي او د تریخوالي باندې ده. او دا ټول د دې سبب شوی دي چې په دې سیمه کې چې هغه د منځنۍ آسیا ده او د جنوبي آسیا ده او په هغه کې د افغانستان غونډې وا چې دغه سیمې د زړه حیثیت لري. دا یو واضح خبر ده چې په افغانستان کې دغه ترنګلي حالات او د امنیت خرابوالی او د افغانستان د سرحدونو سره چې اوس طالبانو په لاس کې راوړي دي، ډېر ډېر سخت تاثیر کړی دی. او زه فکر نه کوم تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې دغه حالات را کنټرول نشي او د حکومت صحیح دریځ معلوم نشي او د طالبانو سره د سولې خبرې په واقعیت کې ونیسي، هغوی د سولې و میز ته راکش نه کړی شي، زه فکر نه کوم. او ګډونوال چې نن راغلي و د هغوی هم په دغه فکر دي چې دغه سی او پریکنده دغه نوی نظر نوی او یا څه ونسی په دې اړوند باندې دلته به پر تجارتي او سوداګریزو اړیکو باندې ډېر سخت شوري غوړولي.
د سیمې ځینې هیوادونه له دې جملې تاجکستان په خپل روسیې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. په دې برخه کې د سیمې هیوادونه څه کولی سي د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې دغه راز د وسلوالو طالبانو د پرمختګونو په مخنیوي کې؟
آی کاش چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان چې د افغانستان په سیاسي حالاتو کې په دې وروستیو 40-50 کلونو کې خپل څه سیاسي هدف او خپل څه سیاسي مقصد نه درلودي، د هغوی سره دومره واک په لاس کې وای چې د افغانستان پر حالاتو باندې دوی کولی سوای چې یو څه اغېز ولري. د بده مرغه ووایو چې دغه هیوادونه اوس هم د روسیې تر واک لاندې دي په یوه نه په یوه ډول، او دوی بغیر د روسیې د پرېکړې څخه چې هغه څه ونه غواړي دوی څه نسي کولای. دا یو. او بل د افغانستان ګاونډۍ لکه چین هیواد دی چې هغه د پاکستان سره ډېرې پرمختللې او ډېرې ښه اړیکې لري، که هغه په رښتیا باندې وغواړي کولای سي چې د افغانستان پر دغه حالاتو باندې ډېر ښه تاثیر ولري. او پاته پاکستان او ایران سوله هغه و ټولې دنیا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې هغه خپل سیاسي څه په افغانستان کې او یا خپل سیاسي اهداف او یا ګټې لري چې د هغو ګټو په خاطر باندې د طالبانو د زیاتو ګروپونو تر شا ولاړ دي او هغوی حمایه کوي. هغوی ته دا په ګټه نه ده چې دغه کې افغانستان کې د حالات سم شي.
له آزاد خبریال نجیب الله اڅکزی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورید. اڅکزی په تاشکند کې د چیرته چې تمدنن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال د کانفرنس په دویمه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 114 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری کابل کې رسنیو ته وکړه.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس
طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په خوځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یم له ګواښ سره مخ وم، مجبور شوم هرات ته راشم.
د ادارې اصلاحات او ملکي خدمت نو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپیخښو زیانونو او د دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپاره نه تر اوسه نه هیڅ ولایتونو کې 218 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا حریب شوی ده. وارزو چې څومره پیسې بدا کیږي، حداقل 1500 میلیون ډالر کیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو لمخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپل سیمو بې ځای شوي او په 50 ولسوالیو کې عامه شتمنۍ 100% کې چور شوې دي. د ادارې اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس د دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې د ده په خبره دا زمينه طالبانو برابره کړې ده. خو طالبان دا یاد عربي او وای کومې ولسوالۍ چې مونږ نیولي عامه تاسیسات مو ساتلي او لټولو کارکونکو مو غوښتي چې خپلو کارونه ته ورستانه شي. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد:
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کې د چا کار له اخلاص سره نه ده مخ شوی، په هیڅ کې ستونزه نه ده پېښه شوې او ټولو برخو کې سیستم مخکې روان او هغه په ښه ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسېدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس ویلي د ملکی خدمتونو شاوخوا 50000 کارکونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
جوان
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې د بشت تذکره وخی
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
اوس نو یمون په مکتب کې د باران د پاره پانه نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس به هم ورشو کندهار ته. په کندهار کې د وروستیو جګړو او نورو پیښو له امله سلګونه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. په کندهار کې د وروستۍ یوه اونۍ په ښار باندې له څو سیمو بریدونه روان دي او د ښار له شاوخوا ځینو ولسوالیو د ښار مرکز ته کورنۍ راکډه شوې دي. خو د کندهار د کډوالو د بې ځایه شوو په چارو کې دولتي چارواکي وایي چې دوی له سلګونه خلکو سره مرستې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځای سوې ده. دا وایي مجبوره سوې چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والله کلورو چې خولې ته واچ یا د کرې د والله کلورو یا د ور د والله کلورو یا والله که دغه مثال لرو چې په کنډواله کې سر نېږه نه بل په کنډوالې نه نه تللې. هره ورځ م راته ولاړ دی باسي باسي کریا راکي باسي کریا راکي باسي کریا راکي څلور کوره په یو وخت خو نه ننوتې. دا خدای به که رسول وای دی نو موږ سره دی یا د خپل ملک راته سم کړي یا د دولت یو ځای راکړي چې موږ خپل سر پکې پناه کورونه یې را ده وسول ځوانانو شهیدان شول اسرانی را له یو فتایری را له بمبار نو موږ څنګه وو موږ کی مدر له دې زمين مدر له دې د نوې ځخاو د خاصو پیځای د داسې دربار د کورونی چې دایي بابا کوم د کابل پر دروازه نشته سوي دا غم نن د ټک ټک زره تر کې زره کړ.
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوال چار ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
زموږ غوښتنې مشکل دي چې زموږ کول سروې نه وسپلې زموږ سره کومک نه دي سوي. دا یې پنځم میاش نو موږ چې زموږ سره دوم کومک وس سره نیم سر مومنانې دي د خپل کوندې نو موږ چې دوه سره کیږو نو موږ هم دغه سي بيخي د مسكين عالم وګار نه اوري نو کوي چې موږ هغه اوري تاسو.
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندیښنه ښیي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپناه له ستونزې سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې د سیمې کې آهسته آهسته هغه شفقه سوي ماینونه وویستل سوله، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، چړي څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، نو هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ یې د پاړه باندې چېتي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې تر څنګ د مسکن ستونزه ده، د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مسایل سوي.
په عیني وخت کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږ میاشتو کې دوی د 8300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 5000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8300 داخلي بېځای سوي کورنۍ سروې کړي چې د دې جملې څخه نږدې 5000 کورنیو ته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو لخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول، هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بېځای سوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقته سرپناه یا خیمه او همداراز نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پکیجونه چې د دغه نږدې 5000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسطې کورنۍ دپاره بسه نه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5 یا 6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه راغله زبر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا کندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
میل آنلاین او ډیفنس پوسټ خبرونه په خپل اخیری غنو کې په افغانستان کې د طالبانو د احتمالي درې میاشتنی اوربند د وړاندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. میل آنلاین په قطر کې د افغان دولت د مذاکره چی ټیم د وغړي نادر نادری له قوله لیکلي چې وایي طالبانو د درو میاشتو د اوربند وړاندیز کړی دی او په بدل کې غوښتي چې افغان حکومت دې د دوی 2000 بندیان را خوشي کړي. ډیفنس پوسټ ورسپانې د شاغلی نادر نادری له قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو همداراز له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د مشرانو نمونه دي د نړیوال تور لیست لري کړي او پر هغوی لګېدلي بندیزونه دي رفع کړي. د شاغلی نادری په وینا د 2000 بندیانو د راخوشي کولو غوښتنه د طالبانو یو ډیره لویه غوښتنه ده. د ډیفنس پوسټ خبرونه په لیکنه طالبانو دا غوښتنه داسې محل کړې چې تیره اونۍ طالبانو ادعا کړې و چې د اسلام قلعه د مهم بندر په شمول د افغانستان شاوخوا 15% خاوره لاندې کړې ده. د طالبانو دا غوښتنه په داسې حال کې تر رسنیو رسېدلې چې افغان چارواکي وایي طالبانو په هغو سیمو کې چې لاندې کړې دي تر 216 زیات عامل منفعت ځایونه او ودانۍ له منځه وړي دي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته هیڅ ډول خدمات نه دي وړاندې کړي. طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو امنیت تامین کړی دی. برتانیایي چاپ ورځپاڼه انډیپندنت په خپل اخیری ګڼه کې لیکلي چې د دې هیواد سرتیري به هم د نورو هیوادونو غوندې له افغانستانه ووځي. د انډیپندنت په لیکنه د برتانیا ځواکونه داسې مهال له افغانستانه وځي چې د هغو خطرونو په اړه اندېښنې خپل اوج ته رسېدلي چې افغانستان ورسره په راتلونکي کې مخامخ کېدای سي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې جګړې زیاتې سوي او د بېګنا خلکو تلفات هم هر ورځ لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو 40 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې زیاتې سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د لویدیځو هیوادونو د نظامي او استخباراتي ادارو له قوله لیکلي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به یو ځل بیا افراطي ډلو ته لار هواره کړي چې وکړای سي د افغانستان له لیرې پرتو سیمو په ګټه سره د لویدیځ پر اهدافو حملې تراحي کړي. په نوې مورد کې د برتانیا د استخباراتي ادارې MI5 د رئیس کن مکالم څرګندونې دي چې په دې اړه یې خبرې کړې وې. خورت پانه زیاتوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو اصلي پریکړه په امریکا کې وسوه او نورو هیوادونو تعقیب کړه.
په ترکیه کې د ناکامۍ په وزي کو د تا د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته. چارواکو د هغو کسانو یاد ته درناوی هم وکړ چې د حکومت پر ضد پلان شویو پاڅونونو د ځپلو پر مهال مړه شوي دي. د ترکیې چارواکي د دغو وژل شویو کسانو هدیرو ته ورغلل او د هغوی یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په مناسبتونو کې تر برخه اخیستو وړاندې په پارلمان کې د مراسمو مشري کوله. وروسته په ځینو مناسبتونو کې برخه واخیسته چې د یو موزیم پرانیسته هم پکې شامل و. په دې موزیم کې د 2014 میلادي کال د جولای د 15 نیټې د ناکامۍ کودتا د ځپلو په یاد آثار نندارې ته ایښوول سوي دي. 15 کاله مخکې له پوځ څخه جلا سویو ډلو له ټانکونو جنگیال وتکو او څرخیل وتکو په استفاده د اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه. وروسته په زرګونو کسان د ولسمشر اردوغان تر غوښتنې وروسته لارو سړکونو ته راووتل او د کودتا د هڅې مخالفت یې وکړ. د خلکو پر ډلو د کودتاچانو د ډازو د پارلمان او نورو دولتي ودانیو تر بمباری وروسته له 2150 ډیر کسان وژل سول او شاوخوا 2200 نور ټپیان سول. شاوخوا 15 کسان چې د ایراله مخه د کودتا په هڅه کې لاس ترلود هم وژل سول. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو خبرو کې وویل موږ به هیڅکله د هغو خلکو د زړورتیا حق پر ځای نه کړای سو چې موږ او زموږ ملت ته یې د ډیموکراسۍ سباوون را په برخه کړ. ترکیه تور لګولی چې د کودتا په هڅه کې د فتح الله ګولن په نوم هغه دینی عالم لاس لري چې په امریکا کې دیره دی او پخوا د اردوغان متحد و، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت د ګولن شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي ده. د ترکیه حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې د ګولن شبکه لا هم د ترکیه لپاره یو ګواښ دی. ولسمشر اردوغان د چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلي وو د ده حکومت د دې شبکې تعقیبولو ته ژمن دی تر هغو چې وروستۍ غړی یې شنډ کړی سوی نه وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګست اوس هم ورزو لاندو خبرونو ته. د ازبکستان پلازمینه د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو د کانفرانس کوربه دی. همدارنګه چې افغان ولسمشر نن د کانفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست لمړی مرستیال امر الله صالح وایي د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سمین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیانې ولکېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د افغان الاصله قرغیز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. دا وروسته له هغه چې د جګړو د شدت له کبله له 350 شاوخوا قرغیز وګړي د افغانستان له واخانه تاجکستان ته واوښتل. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله لک تر لګه 50 کسان مړ شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. سیلابونه د جرمنی په لویدیزو سیمو کې خلکو ته ګڼ مالی تاوانونه هم اړولي. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړه. او د اروپایي ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کرونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم دواونیز پروګرامونه لرو. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کله راډیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو نجونو او ښځو پسې بد رد ویلو ستونزې ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر نارینه کله چې وی ښځې یا نجلۍ ته د مشروع یا غیر مشروع رابطې د جوړولو وړاندیز او هڅې وکړي خو هڅې یې ناکامې او د رد جواب ترلاسه کړي، بیا د زد او عقدې له مخې پر هغې د بدلمنۍ تورونه پورې کوي. په عامه اصطلاح کوشش کوي چې په چاپېریال کې یې بدنامه کړي. خو ولې یو شمیر نارینه د ښځو پر وړاندې دا ډول عقدی چلند کوي؟
دا انسانان معمولا د ټولنې عزت سیست یا خودشفته پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي مغروره کله کله خودکمبینه.
د افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون لمخې څوک چې پر یوې ښځې د بدلمنۍ تورونه پورې کوي د څه ډول قانوني چلند وړ دی؟
په دې کې د تر دوو کلو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو.
اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ بیلیږي.
تقریبا شپږ میاشتې مخکې ما ته یو چا د واده وړاندیز کړی وه. کله چې ما رد کړه، هڅه یې وکړل چې زما نوم، شخصیت، حیثیت په تاوان ورسوي، او همیشه به یې منفي تبلیغات راپسې کول او اخطارونه به یې هم را کول چې بدنام کومه دې، که زما نه شې ته به هم د بل چا نه شې، او ته به په خپله کورنۍ کې، په ټولنه کې، په نظام کې خپل حیثیت به د لاسه ورکوي.
دا فاطمه وه چې د خپل یو ریبار کیسه یې کوله. د فاطمې په خبره کله یې چې د ریبار د واده وړاندیز رد کړ، د هغه د غبرګون سره مخ شوله. وږمه بیا بله ښځه ده چې د خپلې ټولګیوالي کیسه راته کوي. هغه وایي د ټولګیوالي ریبار یې چې د هغې نږدې خپلوان هم وو، د رد جواب په ترلاسه کولو سره عقدې شول او د نجلۍ د بدنامولو هڅې یې شروع کړې، تر دې چې د نجلۍ کورنۍ هم په خپلې لور محدودیتونه ولګول. هغه نوره کیسه داسې راته کوي.
ډېره ښه جلۍ وه. په دې پسې ځینې خاصکاران راتلل، خپلوانې وو. دا ریباران یې خپله خاله وه. دوی چې وو لږ قیدیره خلک وو، او خاله دوی چې وو هغوی لږ آزاد طبیعت درلودو. د دې جلۍ پلار هغوی نه خوښول، ځکه هغوی ډېر آزاد خویه وو. د جلۍ په مقابل کې د خاله زوی عقده ای شو، خو په همدې ډول روابط ورو ورو خراب شول، آن تر دې سرحده پورې چې په دې جلۍ پسې بل څوک خاصکاري راتلل، مرکه ورپسې راتلله. هغوی ته یې ویلي وو همدې د خاله فامیل یې، د خاله زوی، چې د جلۍ ښه جلۍ نه وه، ډېرې بدې خبرې ورپسې کړې وې.
افغانستان یو نرواکه هیواد دی او اکثره نارینه خپل ځانونه تر ښځو لوړ ګڼي. هڅه کوي چې ښځې د دوی د خبرو او غوښتنو تابعداره او منونکې وي. دغه ډول فکر په ماشومو هلکانو کې په کورنۍ کې روزل کیږي، خو له بده مرغه له دغه عادت سره روزل شوي هلکان بیا له کوره د باندې هم غواړي چې په نجونو او ښځو واکمن وي او غوښتنې یې ومنل شي. خو ډېر کله داسې کیږي چې دغه غوښتنې د ښځو اصلي او طبیعي حقوق هم تر پښو لاندې کوي. د خپل خوښې نجلۍ یا هلک ته د واده کولو وړاندیز د قانون خلاف عمل نه دی. هر څوک کولی شي چې د خپل راتلونکي ژوند ملګری یا ملګری په خپله وټاکي. هلک او نجلۍ دواړه حق لري چې د واده لپاره وړاندیز یا ومني یا یې رد کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر نارینه کله چې د نجلۍ یا ښځینه د واده یا د ملګرتیا د وړاندیز رد جواب ترلاسه کړي، بیا د عقدې له مخې غواړي هغه نجلۍ یا ښځه په بدلمنۍ تورنه کړي، تر څو بل کس ورسره د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي. ټول هغه کړه وړه چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي او د ښځو ژوند له کړاو سره مخ کوي، د قانون پر وړاندې جرم ګڼل کیږي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي قانون د متضررو ښځو ملاتړ کوي، او کوم کسان چې د ښځو حیثیت ته ضرر رسوي هغه د قانون پر وړاندې پړ ګڼل کیږي.
په ټوله کې د اسرار او د افشا کېدلو مسله دا جرم ده. په دې کې تر دوو کلو مجازات شته. په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوی ده. یعنی له حقوقي اړخه، له قانوني اړخه، هغه پرنسپ د قانونیت چې جرم یې دغه موارد یې جرم ګڼلي، د افغانستان په نافذه قوانینو کې ورته مجازات ټاکلي داشته.
په اسلام کې هم تور پوری کول یو ناوړه او شیطانی عمل بلل شوی. مولوی احسان الحق حنفي وایي په ښځو تور پوری کول د منافقو کسانو عمل دی. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا عمل د اسلام خلاف ده، د قران عظیم شان خلاف ده، د اسلامی ارشاداتو، د نبوی ارشاداتو خلاف ده، او د سالم پالنې او د سالم تربیه سره هم په ټکر او تضاد او خلاف کې دغه یو عمل ده. پخوا هم دغسې خلک په مختلفو وختونو کې و دغسې کړنې او حرکتونه کول.